چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو دوه سیمیز او نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړې شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغیزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند.
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي. په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته وانستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې شکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کال ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سیشن بی په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سیشن بی په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مینه کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونی پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحده او سولیز اروپا یو کلیدی معمار و. هلموت شمیت چې کین اړخې سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کال پورې د لویدیځ جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګري ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړیوالې همکاري د یو طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پریکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هیلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و، بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هیلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و، او په 1989 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1918 میلادي کال په همبورګ کې زیږیدلی و، او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازي جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د 1989 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف پلاتکی د خبرونی مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. ساسي د وسا ژوند په هیله د بیا هم ترویونه ورسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولۍ وشتي، خدای وایي چې پلار ګرم نه ده ځکه مقابل لوري زور واکیول او د پلار یې په مارک واخلې. جمال الدین اوس د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی ده، خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي. د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده، د امام الدین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې وو چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته، مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې. ما پلار ووهه لا ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېویشتله. په بیل یې په سار ووهه، هغه ګنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلې دی؟
همدا نن ځکه په سر نه منله کنه، په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بڼه ولګېده، موږ دا نه منو ځکه ما پلار را ونیوه ویې واهه. هغه هم ځکه داسې کار یې وکړه سره ویشتل، هغه بندي شه چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو، دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه خواړ وي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاړ شي. د موږ باغونه هم را وچ کړي دي او اخبار یې را کړی چې رانه شي کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو ته اخطار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وایي، نو هغه یې را کولی شو اخطار. فعلاً خوم نه هغه نه ده کړې مراجع. اول کې د خبر و، د رئیس د قریم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و. اوس فعلاً موږ فرار یو، دولت ته مراجعه نه شو کولی. له دولت نه یو فرار، هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنګ کې نه و، هغه هم بندي ده. اوس
ستاسې پلار نو ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه، چې اوس بندي ده. اوس هغو ورته ویلې په ظلم سره، ظلم یې ورسره کوه ځکه یې ویشتل. اوس زما پلار بندي ده، ورور مې بېخي په جنګ کې نه و. په آخر کې ورغه هغه هم ونیوه. موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه، دغه نه دي بندیان. دغو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي، دغه ولې بندیان شي؟ خو ظلمیم که و دو نفر را چه ولگه دل وسوایی چه منگواله بندی هم نما پلاره چه کل او وخه چه دنگ سه چه خاص سینگی رو تیلی چه می وخه یا ما وخه یا ما ظلم که وزتی آقا ما سدی چه که مرمه یا دو کسان میوید آقا دو کسان رسیگی یا ما پلاره یا نفر و دوی دولت نفر و تراغلی و تیلی چه وز ملکه او آقا خدای وزون ده تاور که آقا هم لسوله و آقا خوی مجبوره که کنه ظلمه پیوه که کنه خو چه مجبوره سوه نوه نوالی ویشتل ولی پا کراره نکه ولی رستنگی رو خبره نمانه
تاسی غواری جبر تخپل سیمه او کور تستانه شای؟
منگ دا غوالو لحکومت هم دا حیله دا چه ده منگ دا مشکلات حل کی او دوی تا اوهی چه دا خالک پریده پا کراره چرا چه خپلو کورو تا ده منگ کورو نهیم لوت کلله باغو نهیم را وچ کلله او اخبار ایم را که نمی ترون را سارا و پا دی جان که حتی زخپلا نووما زی چه زوی ما دی دی پلار می زخپلا پا دی حال نووما خبر زخپلا نووما منگ تا ایم اخبار را که چه وزه لکورو نوزه یو شلولی لکورو قماندانی دی امنی سرام غجیده سو اطلای سو منگا چه او غاری و اطلالای سو علتا و طرف جریان که کیده سو منگا لحکوماتا نیو فرارا منگا لدی خلکو فراری آیا دوکومات دی منگا غستون زی حال که ویسا غیسا هیتا منگا نسو اطلای لدارا ویس پقندار کیو فیلان دیتا قناعات وار کلل چی چه پاس خو ملامات وی دی سینگی رو خبرم نمانالا دی مشر دی قریه دی رئیس خبرم نمانالا ملامت وای او پریده دا خلکو سره نور ظلم مکه وای وز دما پلار معلم و پا مکتب که درس ورکول مکتب ایزان پچه راو وی گفته او رور میم دلسم سم مطالم دا آقای مو گفته جتی آقا موز بندی دا اول محکمه برات ورکه پا دویم محکمه که دوی وست نور کوشش کهی که دا آقا مقایدو باشی دا مقابل جانب
دا انصاف پلتکه
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. ښاغلی پغمانی په اړه وویل
خودشون برامون پدرشون بندي است، ما دیجم که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم، اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کې یو، دوی کولای شي چراشي او موږ ته واری زره وړي، موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هواره کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو. د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره کړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختیدلې وي، نو که د دوی لخوا هر څوک دلته مختراشي موږ به دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود جا تته جلب باشه، همیش که خود جا جرم کرده باشه فرار کرده باشن، دیگه په میشه ده دیده شوه یک ورسیشان که به مو کهشان ده تماس میشیم که یا مشکل دادن دسته او محل
ده انصاف پلتکه.
دا واده دی ونی د انصاف پلتکه خبرونه چې تاسو ته مو درواوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حده هڅه کوو چې ستاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې تلیفون شمیره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992390 چاره مو بری منی.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدر ډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو مل مدي.
ثانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور ګیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو.
شغله سفیر ډیر زیات مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الا هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشته او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کلاته معلومات راکړي.
میشن اف ریزولوټ سپورت فور د سټیټس اف فرنچ.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan. په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستیو پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پرېښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ پوځي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
په وروستۍ کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپلو ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لرئ؟
First of all, for the moment, what we had was the decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناټو نورو غړو هم څرګندونې درلودې چې هغوی به خپل حضور وغځوي. خو اوس دا باید په ټوله کې د ناټو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربه وي. فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړی سي دا ځل هم د نړیوالو مرستې راجلب کړي؟
Well, I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 60 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري. لورته مرستې هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی وي او لا هم نه دي بشپړې. نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو او په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې. تر په د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلومړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو. د افغانستان له لوري د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لوري د افغانستان لومړیتوبونه تپکه تو دمرستو پروگرام. مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره دمرستو د دوام لپاره. خو زه دمرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره دمرستو د زیاتېدو کوم پروگرام نشته، ولی کوښښ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation in Afghanistan currently? You think how much does
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه ده؟ فکر کوي افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم په پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aid?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنۍ مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنۍ مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډیر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنۍ مرستو ځان خودکفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2014 کال کې کله چې زه راغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو. د خطرونو کال چې سیاسي امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 سم کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بي له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
But generally speaking, the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists.
And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی چې نتیجه له هیواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2000 لومړي کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هېواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښیي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي، د هغوی لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي، هغوی باید بیرته خپل هېوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي، هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبوره دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نام نه یې کړیږي، او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
Well, I think the National Unity Government's first responsibility is to create the conditions.
لومړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بل شکه ځین مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه نوړ امنیتی وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. مونږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. مونږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات تو انتظار یو. نو ډیر لا رشته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای ټولو ته سیاسي پناه ورکړو، او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو که څنګه؟
Any hope for the result, positive result of this process? Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمه ده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړې. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه، بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban. Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports, of course.
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګیږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو ښه نښه ده. نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او کچېری ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government to suggest it, which is not the case.
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. قوس په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي.
او په روسیې کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
Well, I think what we hope
زمون غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ ما جړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ د شام مرمن وې زيواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر گونا پناو میو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخ کو لاس پلاس پستر گو کے لمبے